اوریدونکو تاسو ته ازادي رادیو خبری مجله اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې ل یو ځل بیا واک تر لاسه کول ورسته هر ډول مخالف راغ چپ کړی دی. دغه ادارې پر افغانستان د طالبانو د یو ور بیا د واک تر لاسه کول د څلورم کال پوره کېدو په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې دغه هیواد اوس مهال له سخت بشري کړکېچ سره مخامخ دی. په دې اړه نور په دې راپور کې
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي دغه ډلې په تیرو څلورو کلونو کې په ښځو نجونو سخت بندیزونه لګولي، خبریالان نیولي او د هر ډول مخالفت غږ غلی کړی. دغه ادارې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې څلور کاله وروسته هم بېدرېغه ځپنه روانه ده. په نوم په یو راپور کې چې د اګست 15مه خپور کړی لیکلي چې دغه هیواد اوسمهال له سخت بشري کړکېچ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې دغه کړکېچ د مرسته کوونکو هیوادونو د مرستو د کمیدو او له ایران او پاکستانه د افغان کډوانو د پراخه بیرته ستنېدو له امله لاپسې ژور شوی. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په تیرو څلورو کلونو کې ونتوانېدل چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سختو سرغړونو د پای ته رسولو لپاره اغیزناک ګامونه پورته کړي. په راپور کې د غراز له اروپایي ټولنې غوښتنه شوې چې په خپل کلنی پریکړه لیک کې چې ټاکل شوې په سپتمبر میاشت کې د بشري حقوقو شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي، د افغانستان لپاره د حساب ورکولو د جامع میکانیزم د رامنځته کولو وړاندیز وکړي. په راپور کې د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې د څېړونکي فرشتي عباسي له قوله راغلي د طالبانو د واکمنۍ څلورمه کلیزه موږ ته د دوی د ظلمونو شدت په ځانګړي ډول د ښځو نجونو پر وړاندې تریخ یاد را په زړه کوي. اغلی عباسی ویلی حکومتونه باید پر طالبانو فشار واچوي چې خپلو ځپنو لاس واخلي. د بشري حقوقو څار بنسټ د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون چې په 2023 کال کې جوړ شو سخت او ځپن کې بلل ویلي دي چې طالبان د دغه قانون لمخې په کاری او عامه ځایونو کې چاپی وهي، عامه ځایونه څاري، د پلټنې پوستي جوړوي چې د خلکو موبایلونه وپلټي او د وسایطو لسپرلیو او پلي تک کوونکو څخه پوښتنې وکړي. په راپور کې راغلي دي چې پر ښځو د طالبانو لګول شوی او سختو محدودیتونو تونو بشري او روغتيي خدماتو ته د دوی لاسرسي په جدي ډول محدود کړي. په افغانستان کې دننه یو شمیر مرمنې هم وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې لکه په زندان کې داسې ژوند تیر کړي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې جنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالب هیڅ کله تغییر شوی نه دی، بلکې نور هم فکر او ایدیولوژي نور هم افراطي تر شوی ده. متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو کې د تعلیم او تربیې نه، د سیاسي ډګر نه، د اجتماعي ډګر نه، د ټولو ډګرونو نه حذف شوی دی او بر علاوه خبرنگارې فعالین د ښځو ټکول کېږي، وهل کېږي، شکنجه کېږي، زندان له لاړل ووژل شولې. ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
طالبان به وجود وعده ها
طالبانو د خپلو لومړنیو ژمنو برخلاف د ښځو په اړه محدودیتونه لا سخت کړل او په دې تیرو څلورو کلونو کې هیڅ بدلون ونه کړو. دوی را ثابته کړه چې د ښځو په برخه کې خپل سیاست نه بدلوي. دوی پر ښځو محدودیت ته د شریعت نوم ورکوي، خو په اصل کې دوی په ټولنه کې د ښځو له یو ځای کېدو ډار لري.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اګست له 15مې وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې په خوځو پراخه محدودیتونه لګول شوی. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د خوځو حقوقونه خوندي کړي، خو د بشري حقوقو څار سازمان ویلي طالبانو لا هم لشبګم ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز روان ساتلې. د غرازي خځې د کار او تګ راتګ په برخه کې له سختو محدودیتونو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع د سپینی ماڼۍ یو چارواکي د چهارشنبه په ورځ ویلي ولسمشر ډونالد ټرمپ ممکن په راتلونکي اونۍ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو په خاطر د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي. دا ډول مخامخ لیدنه به د 2020 کال په جون میاشت کې په جنیوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړی وي. پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د 2019 کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي. نیویورک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپایي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زلنسکي په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي. ټرمپ خبریالانو ته وویل ښه چانس ستا چې ډېر ژر یوه غونډه وسي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرتري کارولین لیویت وویل روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده او ولسمشر ټرمپ د ولسمشر پوتین او ولسمشر زلنسکي دواړو سره لیدو ته چمتو دی. دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیف ویتکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشل په یوه پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې لوی پرمختګ ترلاسه کړی دی. د کرملین یو مرستیال وویل چې خبرې اترې ګټورې او راغنده وي. د ټرمپ لخوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوی ورځې مخکې تر هغه ضرب العجله دي چې ټرمپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیری. ټرمپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتینه مایوسه سوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې نن سبا په مختلفو ولایتونو کې میوه پخې سوې دي، بازارونه ساړه دي، حل لارې څه ده چې بڼوال او سوداګر تاوان ونه کړي؟ ځینې خلک وایي چې یوه لاره دا ده چې سړې خونې زیاتې سي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې برېښنا کمه ده، همدا سړې خونې حل لاره کېدای سي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د کرهنې له متخصص هدایت الله عمرخیل څخه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
پوست میوه تولید په افغانستان کې ډېر سوی ده، نو دې ته په کار ده چې سمه تګلاره ورته جوړه سي. اصلا داسې ده چې موږ دوه برخه د هغه لرو، د میوو په ارتباط یو هغه تولیدي بخش ده او یو وروسته له تولیده باید څه ورسره وسي. ډېر عوامل دي، یو سړې خونې یو جز د هغه کار ده. سړې خونې بالکل یوه لاره د حل، یو ډېره مهمه لاره د حل ده، خو مشکل دلته ده چې باید پوست سره کم سړی خونی ورته په کار دی. دا د سړو خونو کوم په اصطلاح موضوع چې ده په افغانستان کې دغه څه ده چې هر سړی د سړو خونو تقاضا لري، خو اصلا نه په پیږي، اکثریت معلومات شاید ونه لري چې کوم رقم سړی خونی مونږ ورته په کار دی. نو هغه په څو بخشو تقسیمیږي. نو کوایا چې اوس په تفصیل سره تاسو وایم.
مهرباني مهرباني.
سړی خونې په ټوله کې په درې بخشو تقسیمیږي یا حتی په څلورو تقسیمیږي. یو خو دغه عادي ځایونه چې موږ په کلیو کې لرو چې هغه د سیوري خواته کوټې جوړیږي، چې هغه هم یو نوع د سړو خونې ویلی سو، یا په دې وروسته کې وزارت زراعت مخکې یو څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې هغه عادي، چې هیڅ کوم انرژي پکې استفاده شوې نه ده. دویمې هغه سړی خونې دي چې صرف یو سړه هوا تولیدي، یو مشینري پکې کارول شوې ده. او دریم نوع هغه دي چې هغه کنټرول په اصطلاح ای سی دی، یا ایر کنډیشن موږ ورته وایي، چې هغه درجه د حرارت کنټرولوي، یعنی په دې معنا چې هغه ثابته درجه باندې ساتي. او څلورمه نوای چې ده هغه څه ډیره مهمه ده، افغانستان د اکثره میوو لپاره، خصوصا هغه میوې چې د ډیر وخت لپاره ساتو، هغه ته موږ کنټرول اتموسفیر یا په اصطلاح هغه سړی خونی وایي چې په هغه کې غلظت اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ موږ کنټرولو. نو په دې مورد کې باید کافي خلکو ته په هوای وسی چې کوم نو سره سړی خونې بنګه ته په کار دی. ګرچه په روسي کې چې دا وزارت کوم شی جوړ کړی دی، ما په ان خو هغه اصلا د کار نه دی، مونږ هغه ته نسو ویلای چې مونږ دا یو سړی خونه ده، خو یو خونه ده منتها په عادي شکل باندې جوړه شوې ده. په دې هدف ته ما په ټوله کې دا ده چې مونږ چې اوس ګورو چې افغانستان ته له ټولې دنیا نه اوس میوې را روانې دي، او خصوصا د همسایه مملکتونه چې هغه په ډېرې ښه طریقه هغوی ساتلی دي، هغه ټول شیان مد نظر نیولي دي. نو هغوی سره مونږ باید که غواړو چې ورسره په اصطلاح د هغوی سره رقابت وکړو، باید مدرنه سړی خونې په افغانستان کې جوړې سي چې دې ته یو اساسي او دقیق کار په کار ده.
که سړی خونې نه وي لکه انګور چې ځینې په کنګینې کې ساتي، د نورو میوو لپاره د خوندیتوب دغسې ساده لارې شته؟
میوې په دوه ټیپو ویشل کېږي په زراعت کې. یو هغه میوې دي چې وروسته له شکولو هغه د پخوالي په اصطلاح صلاحیت لري چې هغه پاخی سي، لکه فرض مثال مڼې، لکه فرض مثال مونږ دا لکه آم، لکه کیلې، یا چې په افغانستان کې چې ستام نه، یا فرض مثال ناک دی په افغانستان کې، یا فرض مثال آلو دی په افغانستان کې، دا یو بخش میوه ده او یو هغه میوې دي چې هغه وروسته له شکولو نه یا وروسته له راټولولو نه امکانات دي نه لري چې هغه پاخی سي. لکه فرض مثال انګور، مونږ لکه ګیلاس، لکه زردالو، لکه انار، نو هدف مې په ټوله کې دا نه چې له دې دا باید مونږ پوه شو. ولې په دې که بعضې لارې شته، انګور خو معلوم داره چې هغه د کنګینو خو ډېره سابقه هغه ده او اغلبا چې ډېره کامیابه اوس نه ده، تر قوسې زه معلومات لرم هغه سابقه مې تو ده، اما مونږ وچوای سو چې هغه خو ټولو ته معلومه ده چې کیدای سي په مونږ وچکو، یا فرض مثال بعضې میوې. اما که په رقابت مد نظر ونیسو په اوسنۍ نړۍ کې دغه میتودونه چې په افغانستان کې بدون د سړۍ د خون نه استفاده کېږي ډېر کامیابه نه دي متاسفانه، او هغه مونږ نسو ولای زه خپل میاسان د هغه نه نو غواړم چې خلکو ته دا ووایم چې تاسو له دغه میتود استفاده وکړئ. ښه، په هر صورت کېدای سي یو دوه هفتې، درې هفتې، څلور هفتې هغه هم یو شکل ده، اما په ټوله کې په هر صورت باید گرچه خوشبختانه اوس خلک دې ته اړ سوي دي او همچنان دې ته راغلي دي چې اوس سړی خونه ځتی په جوړې سي، ځتی مونږ اوس هغه وخت تیر ده چې مونږ په غسابقه می تو دوبانه کار وکړو. هدف مې په ټوله کې دا ده چې مونږ نس کولای چې دې مارکیټ ته شي ارزه کو کې ارزه کوم قیمت ډیر ارزان وي او هغه دې مونږ مصارف په اکثره نه پوره کوي. نو په کار دا ده چې اوس غواړو چې میوي وساتو نو 100% باید په سړو خونو باندې کار وسی.
عمر خیل صاحب، که څه هم تاسو ټینګار کوئ چې سړې خونې حل لاره ده، لیکن ځینې عام دودونه هم عام سوي نه دي، لکه د کنګنیش ته څه اشاره وکړه، یا مثلا د افغانستان په شمال کې خټکی، چې هغه خټکی چې کلک پوست لري خلک یې په کوټو کې راځوړندوي تر یوې مودې ساتي، مخکې تر دې چې دا برق په افغانستان کې عام شي او خلکو ته برېښنا ورسي، آیا داسې نورې لارې موقتی لارې هم شته او مؤثر کېدای شي؟
بلکل اغلار خسته، خو هدف ما په ټوله کې داره چې هدف مې په ټوله کې داره چې دا ذهنیت باید مونږ خلکو ته داسې ورکړو چې که غواړو چې رقابت وکړو، که غواړو چې یو ښه عاید واخلو، نو 100% باید په سړو خونو باندې اتکا وکړو. اما د تاسو د خبرې په تایید شته، بعضې انواوې په افغانستان کې شته چې هغه په جنس پورې تړاو لري، لکه مثلا تاسو مثال د شمال د خټکی ویلې، په شمال کې یو نوه خټکی ده چې هغه په ډیر وخت ساتل کیږي، اما هغه په ناوه پورې تړاو لري. که فرض مثال دا اوسنی ناوه خټکی چې مونږ را مثال وایو چې دا اوس په کابل کې الحمدلله زښت ډیر سوي دي، نو یوازینۍ طریقه یې دا ده چې یا وچ سي او یا په خمی تود سره په سړو خونو کې وساتل سي. که مونږ په غزاړه سیستم وساتو نو شاید نتیجه ښه نه وي. یا فرض مثال دا اوس ګیلاس دي، دا څوک موده مخکې د ګیلاسو فصل خلاص، اما تر اوسه هم لا هم خلکو په سړو خونو کې ساتلي چې یو ډیر ښه، یعنی مطلب هدف په ټوله کې دا نه چې سړه خونه اوس ډېر یو قوي ټکنالوژي نه ده چې مونږ اوس باید ورته په اصطلاح اغسو. ولې په دې چې زه نمونې د مثال لرم، دکه مثال کیدای سي چې دا مصارف ولري تکې شک نسته، اما تاثیرات یې زښت ډېر دي. لکه بعضې کسان اوس وړې سړې خونې جوړې کړي دي چې له د لمر له وړانګو نه استفاده کوي، د لمر له انرژي نه استفاده کوي، دا ډېر عام سوي دي او الحمدلله په عامېدو دي چې دا ډېر مهمه ده. سږ زه شاید دې مې چې سیستم دې د پېسلامو ګورته ده د سړې زنجیره وایي، یا د سړو زنجیره وایي چې هغه سیستم کې دا میوه داخليږي. مثلا د په میدان وردګو کې هیڅ کله هم یخچالي موټر نه و، سکالې زردالو ته یخچالي موټر راغلی دی الحمدلله، چې دا یو ښه پیشرفت ده. نو زه کوشش دا کوم چې خلکو ته دا باید ذهنیت ورکړ سي، یا څوک چې مسؤولین دي چې سړو خونو باندې باید حتما کار وسي، او که دا کفر مثال مونږ پاتې سو په هغه مخکینی میتود یا د کنګینې یا کوم بل، زه فکر کوم دا به د لار د حل نه وي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور وی ساعته.
اساسي او بشري حقوق. د
درنګ دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تریدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای. د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دنده ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیانه سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایرانو د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وه، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مورو پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوانې ته د کومې ورځ لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي. کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنی په کل کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړې چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ور لغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږي چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ یې فکر پر بله سي، لږ یې دغه پام پر بله سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده، او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نوی ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅومه. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هېواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښېمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی آن د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات او کم زده کړې نه کوي. چې څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي، معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بویه چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ سوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابره کړي، هغوی دې له دندو نه لرې کوي، هغوی دې نه مایوسه کوي، هغوی دې نه اقدامن کوي، هغوی دې د نورو لمن ته نه اچوي، هغوی دې له ځان څخه نه لرې کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیږ، په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بلې لوی کرغیړنې او پردۍ جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم،
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرله پسې شپشتې په کور کې خوړلې وي، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه یې، دا د کورنۍ او سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پېرولل، هغوی ته بیا ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرست نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې و ورونو و هر څوک چې دی هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دی اقتصادي مشکلات دي دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې دې کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدی بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي
دا زیات خطرناکه کېدلی شي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړه او چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي او هغوی به یې له یو غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به یې له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیې او نورو هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپله طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ما ته ځینې خویندې ځینې ورونه ما ته میسجونه کوي باور مې وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي غږونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یې پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولس ته مراجعه وکړي همدې ولس ته داسې غیش خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامت اوسئ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
Shut down.